السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دای او سات خبرونه ز رضوان مراد درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د جاناتن رامیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د هغو خبرو پړه چې وای افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده بیلابیل نظرونه لري. پاکستانی مشران بنن په اسلام آباد کې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو له وتلو مخکې په دې اړه چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې څه ډول اقدام وشي په نوې ستراتیژۍ خبرې پیل کړې. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان نوی ولسمشر نن لوړه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړ چې د متحده ایالاتو لخوا د سوریې د حکومت پر ضد پوځي اقدام به په تروریستي فعالیتونو کې د ناڅاپي زیاتوالي او د کډوالو د یو نوي څپې د پیل باعث شي. خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د جمهور ریاست چارواکي ټینګار کوي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د ولسی جرګې غړی وای طالبان غلامان دي او نه غواړي سوله وکړي. او په کندهار کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم په هیواد کې په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. نوموړي ویل چې د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته هر بل برداشت او فکر د هیواد لپاره زهر دی. ښاغلی فهیم دا خبرې په کابل کې د شهید اونۍ او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 12 پلین په غونډه کې وکړې. تر دې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي هم څو ځلې پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. څو ورځې مخکې په کابل کې سلګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې وویل چې په روانو امنیتي شرایطو کې انتخابات ناممکن دي او باید دا انتخابات 2013 کال ته وځنډول شي. پخوانی جهادي مشر او د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف طالبان غلامان وبلل او ویل دا ډله نشي کولی چې له افغان دولت سره د سولې مذاکرات وکړي. ښاغلی سیاف د شهید اونید او د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 12 تلین په مناسبت غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي دغه راز طالبانو ته ویل چې د بیګناه خلکو وژنه او د ښځو تښتول په اسلام کې ځای نه لري. او په وینا یې هغه کسان چې دا کار کوي هغه د اسلام او دین دښمنان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د سیاف د وژل کېدو څو پلانونه شنډ کړي دي. چارواکي وایي نن غرمه مهال د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه تنه چې د انتحاري حملې نیت درلود هدف ته تر رسیدو مخکې وژل دي. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد اسحقزي ازادي راډیو ته ویل چې د کسانو د پولیسو جامع اغوستوي او په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلی وو. د ولسوال په خبره حمله کوونکو غوښتل چې دفتر ته ورننه وزي چې امنیتي ځواکونه په ډزو سره ووژل. اخوا د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي چې د ګرشک په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسکر وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. نن په کابل ښار کې د ژوندون ټلویزیون د ساتونکو او یو شمېر کسانو ترمنځ وسلوالن خته وشوه. د دې ټلویزیون مشر اسماعیل یون وویل چې نښته وروسته له هغې وشوه چې ځینو کسانو غوښتل د دې ټلویزیون پر دیوال د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه نصب کړي. نوموړي وویل چې په دې نښته کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. دا کورني خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د پاکستان نوی ولسمشر نن لوړه کوي. ټاکل شوی چې ممنون حسین په اسلام آباد کې د ولسمشر په رسمي استوګنځي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وفاداری لوړه وکړي. آصف علي زرداری بچي پرون یې د کار دوره پای ته ورسیده. د پاکستان لومړنی منتخب ولسمشر وی چې خپل د کار 15 کلنه دوره بشپړه کړي. زرداری په 2000 کال کې د خپلې میرمنې بنظیر بوټو له ترور وروسته د قدرت په ډګر کې راڅرګند شو. د پاکستان پارلمان په 13 جولای میاشت کې ممنون حسین د هیواد د ولسمشر په توګه غوره کړ. حسین چې د ټوکرو کاروبار کوي د مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی غړی او په 1999 کال کې د څو میاشتو لپاره د سندولی وو. خو د ده په اړه ویل کېږي چې د شخصي قدرت بنسټ نه لري او د سیاست په ډګر کې کوم مخکښ شخصیت نه دی پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتو لخوا د سوریې د حکومت پر ضد پوځي اقدام به په تروریستي فعالیتونو کې د ناڅاپي زیاتوالي او د کډوالو د یوې نوې څپې د پایل باعث شي. لاوروف دا څرګندونې نن په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره تر کتنې وروسته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ پر کانګرس فشار ته دوام ورکوي څو د سوریې د حکومت پر ضد د هغه خونړۍ حمله په خاطر چې وایي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي د محدودو پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. لاوروف څرګنده کړه چې روسیا به د هغه څه د مخنیوي په خاطر چې د په منځني ختیځ کې یو ناوړه حالت وباله لازم اقدامات کوي. د وویل د دې کړکیچ د سیاسي حل امکان اوس هم شته او زیاته کړه چې د سوری رژیم له هم خبرو ته تیار دی. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم د بشار اسد لخوا د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په نوم د هغه د ملاتړ په خاطر خپل سیال ته د مننې پیغام هم وسپاره. راپور نوایي چې کورد وسلوالو له ترکیه څخه وتل زندولي او د ترکیه پر حکومت تور لګولې چې د سولې د بهیر د پرمختګ په برخه کې په اقداماتو کې پاتې راغلي. د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د روان کال په پایل کې اوربند اعلان کړ او له ترکیه څخه د عراق شمال ته د خپلو جنگیالیو د استلو بهیر پایل کړ. د غیر قانوني اعلان شوی پی کی کی سیاسي څنګه په یو بیان کې چې نن د کورد پلاو فیرات خبری اژانس لخوا خبر شوې لیدي چې حکومت د کوردانو د ستونزو د حل او د دیموکراسي د پلي کولو په برخه کې لازم ګامونه نه دی پورته کړي. بیان زیاتوي چې پی کی کی به له ترکی ځواکونو سره اوربند ته دوام ورکړي. پی کی کی له 1940 اتیا کال راهیسې د کوردانو د کورواکۍ لپاره مبارزه کوي. د کرملین یو پلوی سرګی سوبیانین د مسکو د خروالۍ د انتخاباتو د لومړنۍ دورې ګټونکی شو. د مسکو د انتخاباتو کمیسیون نن سهار د دې انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د کرملین مخالف مشر الکسی ناوالنی پر چارواکو تور ولګاوه چې په انتخاباتو کې درغلي کړي. څه چې روان دي موږ یې هغه درغلي بولو چې چارواک چې چارې د مسکو د خروال د دفتر او سرګی سوبیانین د انتخاباتي مرکز لخوا تنظیمیږي. موږ ژر تر ژره د خلکو د ګډون د شمیر خپرېدل غواړو. نتایج ښیي چې ناوالنی په سلو کې د څه باندې 28 رایو په ګټلو سره په دوهم ځای کې دی. ناوالنی وایي دی په دې باور دی چې د رایو په شمارلو کې لاسوهنه شوې او ګواښي کړی چې که چارواکي دا ونه مني چې سوبیانین په سلو کې له 500 کمې رایې ګټلي دوی به پراخ اعتراضونه پیل کړي. اورستای خبر د تایلند د پلازمینه بنکاک په مرکزی نړیوال هوایي ډګر کې نن یو الوتکه د کیناستو پر مهال د الوتول کرخه یا رنوي څخه واوخته. د تای ایرویز چارواکي وایي په پیخه کې څوار لس کسان هغه مهال ټپیان شول چې په بیړنۍ لاره له الوتکې راښکته کېدل. د دې هوایي چلند د شرکت د چارواکو په وینا د ایرباس 310 الوتکه چې 288 مسافر او عمله پکې وو د چین له جنوب څخه بنکاک ته رسیدلې وه. ویل شوی چې الوتکه د کیناستو د ګیر د ناسم فعالیت له کبله له رنوی څخه اوښتي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د سنگړی استازي د دې څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده د سیاسي چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. پاکستانی مشران نن په اسلام آباد کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې په دې اړه چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې څه ډول اقدام وشي په یو ستراتیژۍ خبرې کوي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه تنه سن وژونکو د ولسوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله خو د پولیسو لخوا وشل شوی دی. په روانه خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي نړیوال ټولنې ورسره د مالی مرستو د کولو په بدل کې د ځینو شرایطو غوښتنه کړې ده.
د ښځو موضوع مطرح شوه چې ځینو ته کافي ونډه ورکول سي لاسرسی ورته برابر دي او د شفاف او عادلانه ټاکنو لپاره تدابیر ونیسي.
دا هم اوري چې بیا هم په هلمند کې تر 1,00,000 زیات ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 صفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه واضح ډول اوریدل شي. نن په کابل کې د شهید دونه په مراسمو کې یو شمیر جهادي او د غراز د افغانستان مقامات او د افغانستان پر حالاتو څرګندونه کړې دي. دوی کې کوم مقامات خبرې کړې او پر کوم مسایلو غږیدلي هم دا شیبه له کابل زموږ همکار زبیر اجمن را سره ده. اجمن صاحب، پر کوم مسایلو د مشرانو نن څرګندونه کړې؟
بلې، دې غونډې ته د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم خبرې وکړې، پخوانی جهادي مشر د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو خبرې وکړې. ښاغلي فهیم په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې باید د انتخابات راتلونکي د جمهور ریاست په خپل وخت ترسره شي. هغه وویل چې پرته له دې فکر او له دې برداشت نه بل هر څه د افغانستان لپاره زهر دی، په دې معنی چې د دې تاکید چې باید دا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دوی وویل چې داسې کاندید ته ترجیح ورکوي چې مسلمان وي، افغان وي، خو په عین حال کې په جهاد او مقاومت کې د په وینا یې ګډون درلودلی وي. البته د وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل چې تر څو چې دوی سره سولې نشي، ثبات هم په افغانستان کې نشي راتلی او باید په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وشي. خو د ولسي جرګې بل غړي عبدالرب رسول سیاف بیا په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو په فعالیتونو او خپل په طالبانو په تحریک باندې سخت انتقادونه وکړه. هغه وویل چې طالبان مزدوران دي، هغه دوی مزدورانو بلل او ویل چې له مزدورانو سره د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري او هغوی باید له دې غلامۍ نه را بهر شي او بیا کولای شي چې د سولې خبرې له دوی سره وشي. ښاغلی سیاف همداراز دوی ځینې فعالیتونه دا هم وغندل، خصوصا دوی د یوې وکیلې د تښتولو موضوع ته اشاره وکړه چې هغه فریبا احمدی کاکړ وه او څو ورځې مخکې د ځینو طالبانو په مقابل کې تبادله سوه او ویل چې دا کار د دوی غیر اسلامي او د اسلام پر ضد یو عمل و. ځینو نورو پخوانیو جهادي مشرانو هم ویناوې درلودلې او دوی د سلګونو کسان د شهید دی اونۍ د لمانځنې او د احمد شاه مسعود د دولسم تلین د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو.
ژمن صاحب، داسې رپورټونه له کابل هم رسېدلي دي، دغه راز په ټولنیزو میډیا کې هم خپاره شوي دي چې په کابل کې نن یو شمېر وسلوالو کسانو په ژوندون تلویزیون باندې حمله کړې ده او دغلته دوی وسلوال کسان د کابل په ښار کې په موټرو هم لیدل شوي دي چې په هغوی کې په موټرو باندې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه هم وو. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، د ژوندون تلویزیون چارواکي وایي چې دوی په دفتر باندې نن شاوخوا یولسو بجو باندې حمله شوې ده. دوی وایي چې ځینو کسان چې په موټرسایکلو باندې سپاره وو، دوی په دې لاریون درلود په اصطلاح او دغه ورځ د محمد شاه مسعود تلین لمانځه، او دوی غوښتل چې د ژوندون تلویزیون د دفتر له دیوال څخه د امان الله خان عکس لري کې. البته د ژوندون د تلویزیون د مشر اسماعیل یون په وینا چې نیم ساعت مخکې خبری کانفرنس ته وینا کوله، دوی ویل چې دوی غوښتل د عکس لري کې او د احمد شاه مسعود عکس پی وزړوي چې په دې سره د ژوندون تلویزیون د ساتونکو مخالفت سره مخ شوې دي او هغوی استدلال سره کړی چې دا یو شخصي تلویزیون ده، باید عکسونه پی نصب نشي. بیا هغوی د دې په وینا په تیګو باندې وارونه کړي دي، تلویزیون انګړ ته تیګه وار کړي دي. خو وروسته اسماعیل یون وایي چې یو بله ډله وسلواله راغله چې په موټر کې یو غوی هوایی ډزې کړې دي او دغه سی نخته شوې ده. خو یون ویل چې په دې نخته کې چاته د سر زیان نه دی اوخته، خو یو څه مالی زیانونه اوخته دي په پیخه کې. البته امنیتي مقامات تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډېر زیات مننه زبیر شمنو دوستانو چې په کابل کې نن د شهید دونې په مناسبت جوړ شو غونډه کې د یو شمېر مقامات او پخوانی جهادي مشرانو څرګندونو حال درکو او په عین حال کې په کابل کې په ژوندون تلویزیون باندې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو لخوا او یو شمېر کسان لخوا د حملې په اړه هم وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د هغو خبرو په اړه چې ویلي دي افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر کارپوهان وایي چې د جیمز ډابنز دا څرګندونې په واقعیت ولاړ دي خو یو شمیر نور بیا ورسره موافق نه دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم د جیمز ډابنز د څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده نه کورنۍ جګړه. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
که څه هم افغان حکومت د جیمز ډابنز وروستۍ څرګندونې یو انحرافي برداشت بولي خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو د ډابنز خبرې په واقعیت ولاړې دي. افغان کتونکی حاجي سید داود وایي امریکا اوس په دې پوه شوې چې په افغانستان کې د جنگ ښکېله ډلې یعنی طالبان او امنیتي ځواکونه دواړه افغانان دي او باید په خپلو کې سره سوله وکړي. ښاغلی داود د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو په فکر کې ده او غواړي چې د دې ډول خبرو په وسیله افغانان سولې ته وهڅوي.
افغانان یو رقم وهڅول، تاسې باید سیاسی روغی جوړی تلاره هواره کوي په خپلو کې سره کې نه دا هر ورځ چې دواړو لورو ته وجل کیږي دا افغانان دي. امریکان راغله، طالبان د قدرت نه لری کړی، بل ډله قدرت ته ورسول، اما ورسته د دولس کلونو دی نتیجې ته ورسېد چې دواړه افغانان دي، دواړه باید سره کې نه، خپل مشکلات باید د تفاهم د لارې حل کړي. دغه خبره په اوسني چارواکو باندې ښه نه ده لګېدلې او دوی داسې عکس العمل ښودلی چې دا کورنۍ جګړه نه ده. اما پرته د شکه دا یو کورنۍ جګړه ده، خلک خفه دي، د دولت نه ناراضه دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده. د ډابنز دغه څرګندونې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ شوې او د ملي امنیت شورا په خپل وروستۍ غونډه کې ویل چې د افغانستان جګړه د تروریزم په خلاف جګړه ده. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی ویلي چې چیرې دا خبره سمه وي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه ده نو بهرني ځواکونه هم په دې جګړه کې ونډه لري. د جمهوری ریاست چارواکي وایي پخوا هم د یو شمیر هیوادونو لخوا داسې هڅې شوي چې د افغانستان د جګړې تصویر ته له تروریزم سره د جګړې نه بلکې له کورنیو بلواګرو سره د جګړې بڼه ورکړي. یو شمیر کارپوهان هم د جمهوری ریاست نظر تاییدوي او وایي چې د افغانستان جګړه تر ډیره بهرني اړخونه لري. د ولسی جرګې غړي او سیاسي کتونکي شکریا بارکزی وایي هیڅ داسې ښکاره دلیل نشته چې د افغانستان جګړه د کورنۍ جګړه وبلل شي.
د مختلفو سیاسي قدرتونو جنگ په افغانستان کې روان دي چې په دې کې د افغاني کړي لاس ډېر لږ دي او د بهرني کړي لاسونه ډېر اوږده دي. باید امریکا په دې باندې پوه سي دا د هغه هیوادونو جنگ دي چې غواړي انسانیت په نامه باندې، دموکراسي په نامه باندې او ولسواکي او ازادي په نامه باندې دلته په افغانستان کې وجنګیږي. دا به یو سم او پر ځای قضاوت نه چې موږ فکر وکړو چې د افغانستان ستونزه صرف د افغانستان داخلي موضوع ده.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې د جیمز ډابنز څرګندونې په افغانستان کې د ټولې جګړې په اړه نه دي او یو هدف یې دا دی چې په جګړه کې ښکېل افغانان یو له بل سره خبرو ته کښېني. د راپورونو په اساس دا مهال افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه مخالفت لري. د جمهوري ریاست چارواکو هم له دې وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اوسنۍ جګړې په اړه د افغانستان او امریکا په نظر کې توپیر موجود دی. د کارپوهانو په باور د امریکایي چارواکو د دې ډول څرګندونو یو علت دا دی چې غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا هم ویلي چې له 2014 کال وروسته دوی له طالبانو سره جګړه نه کوي.
اومردل چې افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د هغو خبرو په اړه چې ویلي دي افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه ده بیلابیل نظرونه څرګندوي. اخوا پاکستانی مشران نن په اسلام آباد کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې په دې اړه چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې څه ډول اقدام وشي په یو نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د دې هیواد د استخباراتو او وسلوالو ځواکونو مشران په غونډه کې په هیواد کې دننه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو امکانات څېړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې غونډې مشري کوله له مخالفو سیاسي مشرانو څخه وغوښتل چې له وسلوالو ډلو سره د پخلاینې په اړه د پلان ملاتړ وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې راپورونه وایي یو شمیر پاکستاني وسلوال دې ته تیاری نیسي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په جګړه کې ښکېل شي. نور تفصیل له احمد شیبرورو.
ویل کېږي چې د پاکستان په تر ټولو ګڼمیشته ایالت کې پاکستانی وسلوال روزل کېږي او دوی داسې اټکل کوي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته په قومي بنسټ کورنۍ جګړه پیل شي. منصور مسید په اسلام آباد کې د فاټا تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر اسوشیټیډ پریس اژانس ته وویل په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پنجابي وسلوالو شمیر درې برابره زیات شوی دی او اوس شمیر زرګونو ته رسېږي. منصور مسید په خپله د جنوبي وزیرستان دی. د هغه ځای چې هلته د مشکوکو ترستانو مرکزونه دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې تر یو نیم سل ډیرې وسله والې ډلې فعالې دي او اکثر یې په غرنیو سیمو کې دي او یا هم په شمالي وزیرستان کې دي. داسې باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم په دغو سیمو کې دی او کابل وایي چې اکثر دښمنان یې په دغو قبایلي سیمو کې مرکزونه لري. کله چې پنجابي وسلوالو قبایلو ته مخه کړې ده او هلته روزل کېږي نو د هغو وسلوالو شمیر لږ سوی دی چې د پاکستان له بل ګاونډي هند سره یې دښمني ده. منصور مسید څرګنده کړه چې پخوا پنجابیان په قبایلو کې خورا لږ وو، خو په تېرو دوو دریو کلونو کې په سلګونو پنجابیان قبایلو ته ورغلي دي. د مسید په وینا هر څوک پوهیږي چې کله ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي هلته به قومي جګړه پیل شي او پنجابیان به هڅه وکړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. د احمد ضیا صدیقي په نوم د لشکر جنګوي یوه جګپوړي مشر اسوشیټډ پرس اژانس ته څرګنده کړه چې موږ به افغانستان ته ورشو او د طالبانو تر څنګ به وجنګی شو لکه پخوا چې مو داسې کول. د لشکر جنګوي دغه چارواکي زیاته کړه چې تر اوسه طالبانو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو کله چې هغوی مرسته ترې وغوښته پنجابي وسلوال د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی مرستې ته چمتو دي. لشکر جنګوي افراطي سنی ډلې په افغانستان او پاکستان کې تر اوسه ګڼې ځانوژونکي حملې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شیاو پر یو جماعت دوه وسلوالو برید وکړ چې درې تنه لمونځغاړي یې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر برید وروسته وویل چې دواړه حمله کوونکي ووژل او هغوی د پاکستان د لشکري جنګوي ډلې غړي وو.
و امریدل چې په پاکستان کې نن سیاسي او پوځي مشرانو د غرض د هواد صدر اعظم د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو لوټلو مخکې په پاکستان کې لوسلوانو سره د خبرو او د چي داغوي پروانه سره د ستراتیژي غورشي په دې اړه غونډه پیل کړې ده. د پاکستان صدر اعظم نو شریف تیر مشملت ته په لومړنۍ وینا کې وسوال مخالفان ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو دای هم ویل چې کوم سوال د وړاندیز ته مثبت جواب ورنکړي نو اداره به له نورو انتخابونو هم کار واخلي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دوه تنه وسنو ژوندونکو د ولسوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا وشل شول. چارواکي وایي چې د پیښې پر مهال د ولسوال په دفتر کې د قومي مشرانو غونډه روانه وه. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
دا پیښه د کیکن نن غرمه یې ولس نیمه بجې د پنجوایي د ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوه. د پنجوایي ولسوالۍ چې فضل محمد ساکزی ازادي رادیو ته وویل چې دوه تنه ځان وژونکو چې د پولیسو جامعې اغوستي وي او په ځان پورې چاودیدونکي مواد هم تړلي و د ولسوال دفتر ته د ننوتلو هڅه کول. د ولسوال په وینا حمله کوونکي هدف ته د رسیدو مخکې د پولیسو لخوا وژل شول. ولسوال وایي په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی رسیدلی او یوازې حمله کوونکي وژل شوي. ولسوال وایي د دفتر دفتر کې د نوي تعلیمي کال په اړه د قومي مشرانو غونډه روانه و چې دغه پیښه رامنځته شول.
اګه چرانه د اخیر سوال موږ به اوس خبرې نه شروع کړي چې په دا وخت کې تکام کوو ما په تعمیر کې زمينه چې تکام کوله د سټي او کاو اګه د ما سره ما کله ما په شوړ نه نه وتی په لاندې ته دا د پټاو وښو دا اګه چې راځم تر موږ سره ابې څه زمو ته څنګه کې دا نه پاتې شي تر هغه کله دا نه پاره دې څه کوي نو دا ما کسانو په خپل اجازه په خیر به خپل کوم څه نه نو دا یا شکر دی الحمدلله نه
تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی. دوی ونی مخکی په کندهار شهر کې د کابل بانک ته ودانی مخته په ځان وژون کې حمله کې شپږ کسان ووژل سواب تر شلو زیات ټپي انسول.
په کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې مو د نن ورځې د حملې په اړه رپورټ اوریدل چې پکې ویل کېږي دوه ځان وژونکو هڅه کوله چې د ولسوال دفتر ته نوځي او دغلته پر قومي مشرانو چې غونډه روانه وه حمله وکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو سل اووشت میلیون ډالر بودیجه ته اړتیا ده چې نړیوالې ټولنې د ورکړې ژمنه کړې ده. چارواکي وایي د روانې سپتمبر میاشتې پر درېیمه په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو او د نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ په غونډه کې د نړیوالو سازمانونو او مرسته کوونکو هیوادونو استازو د 2014 او 2015 کلونو د انتخاباتو د مالي ملاتړ ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ ضیاء الحق امرخیل د دوشنبه پر د ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دي ټولنې د خپل مالی ملاتړ په بدل کې دوی ته ځینې شرایط هم وړاندې کړي چې باید پوره یې کړي.
په دې غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی وښتنه هم وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي او د یو سرتاسري ټاکنو لپاره زمينه واره کړي او سرتاسري ټاکنو لپاره تدابیر ونیسي. همدارنګه د ښځو موضوع مطرح شو چې ښځینه وو ته کافي ونډه ورکول سي، لاسرسی ورته برابر سي او د شفاف او عادلانه ټاکنو لپاره تدابیر ونیسي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د نړیوالو سازمانونو ترڅنګ د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و چې ټولو په افغانستان کې د رڼو انتخاباتو د کېدو غوښتنه کړې ده. د 1993 لمریز کال د وري د میاشتې انتخاباتو ته څه کم 8 میاشتې وخت پاتې دی. ټاکل شوی چې د وږې میاشتې پر 15مه دغو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. په افغانستان کې یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د افغانستان د انتخاباتي بهیر سره د مالی مرستو ستاینه کوي. د یونما یو ویان نظیف الله سلرجی ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې دغه مالی ملاتړ د افغانستان له انتخاباتو څخه د ملاتړ معنا لري او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مهم ګام دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د حکومت وروستنۍ د مرستو ژمنې چې شوې دي دغه ارکلای کوي او دا د مرستو دغه ژمنه د یو مهم ګام دی لپاره د دې تیاری او یا د شمتوالي د تداوم لپاره ډېر اهمیت لري.
که څه هم نړیواله ټولنه او افغان دولت د سراسري او عمومي انتخاباتو پر کېدو ټینګار کوي، خو نامنۍ د دغه انتخاباتو د کولو په مخ کې لوی خنډ بلل کیږي. په وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه انتخاباتو ته د رای ورکولو له پلان څخه شاوخوا 6300 مرکزونو څخه شاوخوا نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا هم په خپلې غونډه کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو پر امنیتي پلان له سره غور وکړي او انتخاباتو ته لا ډیر جدي امنیتي تدابیر ونیسي.
دا معصوم ایوان پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای نړیوالې ټولنې ورسره د مالی مرستو د کولو په بدل کې د زینو شرایطو غوښتنه کړې چې کمیسون یې د پوره کولو وسلري. زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدو سانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. په هلمند کې لا هم تر سل زره ډیر ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. ویل کېږي د ناامنیو ترڅنګ په یو شمېر سیمو کې د خلکو د نه همکارۍ له امله 153 ښوونځي تړلي پاتې دي. د پوهنې رئیس د ولسوالیو د پوهنې مدیرانو ته خبرداری ورکړی که چیرې تړلي ښوونځي پرانستل کېږي نه نو له دندې به لرې کړي. په عین حال کې په ګرمسیرو سیمو کې تعلیمي کال هم پیل شوی دی. په هلمند کې زده کوونکي د ښوونځیو لپاره د ودانیو ترڅنګ د کتابونو غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل له سیمې د الیاس تای په رپورټ کې اورو.
د دغه یو سل او در 500 تړلو شونځي څخه اکثره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه دا سیمه د کلون رئیس نا امنه پاتې شوی دی او ان په یو شمېر غو کې اوس هم د خراب جګړه روانه ده. د هلمند پوهنې د ریاست مسولینو خبر ورکړی دی چې لا هم سل زر ماشومان شونځي ته یا نه ځي او یا هم د تک زمينه نه لري. خو د هلمند پوهنې رئیس متین جعفر چې تازه په دندو ګمارل شوی دی وایي کچیر پروان تعلیمي کال کې د ولسوالیو تړلې پاتې شونځي د ولسوالیو د پوهنې د مدیران لخوا خلاص نسی دندې به لري کړې.
زه مالي مدیران ته خبر ورکوم چې دا مکتب درته تخلاص نه کړو مدیرات ته تا مدیرات ته تعریف کړه او وسم د ټول خلکو په مخ کې ورکوای کړه. دا مکتبونه تاسو دي د ټول شوراګانو په واسطه کام کاری خلاص نه کړل. دا په تمه مکر بیا واسطې مکر بیا ماته وکیلانو او دا نور څه مو پازاوي زه تاسو په توګه په تعلیقه شم زه څوک یم.
د پوهنې د ریاست مسولین وایي د 306 ښوونځیو څخه 202 باب پرانیستي دي او تر 1600 زره پورې نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې زده کړه کوي. د پوهنې رئیس وویل په نوي تعلیمي کال کې به تر 600 پورې زده کوونکي نوي هم ومني. متین جعفر ومنله چې د تړلو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې تر ټولو ډېر ستونزې د شمالي هلمند پولیسوالیو کې لري. په عین وخت کې د هلمند قومي مشران وایي له دولت سره د ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته کوي، خو دولت هم باید د هغوی د ودانیو او نور ملکیت په اړه سوي ژمنې پر ځای کړي.
برابر
او که چه هم د پهونی ریاست ټول شونځوی ته د کتابونو درسول خبر ورکړی دی خو د ډیرو سمو څخه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې نه یوازې تیر کال بې کتابو پاتې سوي دي بلکې تر اوسه په تازه پیل سوي تعلیمي کال کې هم دوی ته کتابونه نه دي ورکول سوي. په هلمند کې د ښوونځیو د تړل کېدو یو لامل ناامني ده، که څه هم ولس په هره دولتي غونډه کې د خپلو سیمو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي خو دا چې لا هم تړلي ښوونځي څوک او څه وخت پرانیزي اټکل کېدلې ګران دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو کده انټرنیټ اسانتیاوی لري نو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وبجو پورې د ازادي راډیو په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام او یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ باندې هم په مستقیم ډول ووري. د غراس په اف ام سل اشاره 5.5 بیا په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر 19 پروګرام هم اوري خو اوس دونیم بجې شوې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم وای له انتخاباتو پرته د افغانستان لپاره بل هر فکر او برداشت ظاهر دی. مارشال فهیم ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. پخوانی جهادي مشر او د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف نن طالبان غلامانو بلل او ویل دا ډله نشي کولای چې افغان دولت سره د پخلاینې خبرې اترې وکړي. چارواکی وای نن یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې دوه کسان چې د یوې ځانوژونکي حملې نیت درلود وژلي دي. د پاکستان نوی ولسمشر نن لوړه کوي. ټاکل شوی چې ممنون حسین په اسلام آباد کې د ولسمشر په رسمي استوګنځي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وفادارۍ لوړه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړ چې د امریکا لخوا د سوریې پر ضد پوځي اقدام به په تروریستي فعالیتونو کې د ناڅاپي زیاتوالي او د کډوالو د یوې نوې څپې د پیل باعث شي. د کرملین یو پلوی سرګی سوبیانن د مسکو د خروالۍ د انتخاباتو د لومړنۍ دورې ګټونکی شو. د کرملین مخالف الکسی ناوالنی پر چارواکو تور ولګاو چې په انتخاباتو کې درغلي کړي. او د تایلند د پلازمینه بنکاک په مرکزی نړیوال هوایي ډګر کې نن یو الوتکه د کیناستو پر مهال د الوتو له کرخې واوخته. په پیښه کې د چارواکو په وینا څوارلس کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونه پاتې برخه ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر خبرونه ترنو اوریدونکو د خپل کوربه روح الله انوري سلامونه ومني. قدرمن اوریدونکو لتیرو څه باندې دریول سيزو د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د افغاني بانک نوټونو په ځای پردي اثر چلیږي خو تر اوسه افغان دولت د سولې دراوستلو په څیر د افغانیو په دودولو کې هم پاتې راغلي دي. کونړ هم یو له هغو سرحدي ولایتونو دی چې پکې عام خلک او دولتي چارواکي د افغانیو په ځای په پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه کوي. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې د افغانیو په نه دود کولو کې افغان دولت، سوداګر، عام خلک، کټول افغانان ملامت دي. دی او دې تور ته پښتون ته به په نننی ګردی میز کې درانه میلمانه هر یو جنت ګل فدا، صادق الله سیار او خیبر ډګر ځوابونه ورکړي. لومړی که جنت ګل فدا صاحب، تاسو د یو هیواد د اثارو د اهمیت په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
افغانۍ دا کالدار ده، د هر هیواد کاغه ډالر اوسیږي. مثال د امریکا ډالر دی، دغه شان دي که د افغانستان د افغانۍ ده، که د پاکستان د پاکستانی کالدار ده، که دغه شان دي د هند ده. د هر هیواد د هویت لپاره لکه څنګه چې تذکیره ده د یو چې شخص هویت څرګندوي، دغه شانتي کلتور او فرهنګ دی هغه هویت څرګندوي. نو دغه شانتي دغه د هیواد کرنسی چې ده، دغه هم د هیواد د وګړو او د هیواد د هویت څرګندوي. او مهمه خبر هم دا ده چې کوم هیواد په هماغه هیواد کې باید بویا چې هماغه کرنسی وچلیږي، نه دا چې افغانستان دے بدی کی کالدار و چلیگی نہ دا چ افغانستان دے بدی کی تمن و چلیگی امنگا دا چا دا اسہار و سپکاوی ہم نہ کو خدا دا چ زمن ہیواد دے پ ہر افغان بانی دا حق دے چ اغا پ خپل ہیواد کے د خپل افغانی چلخت دا غی درنخ اغیر راکلا ورکلا دا پ افغانی بانی د دی پ دودول کی خپل ہت او ہاند وکلی دا خورڑی ر مهمه ر د افغانان د پاره ایو خبر خدا و پخانی خبر و چ ہر افغان بدا ویل چ افغانی نه بوج جوړ شوی دا دا دا, دا, دا اگر سید افغانی پاغه وخت کې خپل وزن نه درلود ولی وس افغانی بدسی ویو چې لکالداري هم پورته شوی دا د ډیرو هیوادونو له کرنسی نه پورته شوی دا نو په کار دادا چې په هیواد کې زمنګ د خپل کرنسی کمنګا مثال عام خلک یو کمامورین یو ک ولسواک دی ک وزیر دی ک مثال رئیس دی ټول له دا په کار دا او مهمه خبره دادا چې د کرنسی په چلخت د دې په دودولو کې خپل هڅه او هاندو کې تر خپل وسی
مننه فدا صاحب خبر ډګر کچیر ته د کوم هیواد وګړي یو خلک د خپل کرنسی یا د خپل اسار په ځای باندې د نور هیوادونو روپې استعمالي دا به د کوم ستون سره مخامخ کیږي
زه هم د فدا صاحب د خبرو سره تر ډیره موافق یم رښتیا هم په کوم ټولنه کې چې یا په کوم هیواد کې چې کوم وګړي وسیږي د اغوی ځینی ملی مسائل باید اغه په خپل دغه ملی مسائل په پاللو کې په ژوندۍ ساتلو کې په خوندۍ ساتلو کې اغه حلې ځلې وکړي زما په نظر باندې افغانۍ هم زموږ په ملی مسائلو کې یا زموږ د ملی هویت په څرګندولو کې یو واحد دی داسې یو څه دی چې باید مګ خپل د ژوند اغه راکړه ورکړه کدا خستلو او د خرڅولو په برخه کې وی باید په افغانۍ باندې تر سره شي حتی کاغه وړي سوداګانی وی یا وړي راکړه ورکړي وی یا د لوی راکړه ورکړي وی یا د هیواد پکې یا د نور هیوادونو سره باید اغه خپل ملی پولی واحد ته اذو درنښت ولري تاسو په سر کې هم یاد کړل په دې برخه کې یوازې افغان دولت نه بلکې په دې برخه کې د افغان دولت ترڅنګ خپل عام وګړي چې ملي سوداګر یا سوداګر یا پنګوال هغه هم د افغانستان اوسیدونکو دي هغه هم په همدغه برخه کې پاتې راغلي دي چې ولې دوی د افغاني دودولو کې رایج کولو کې له افغان دولت سره مرسته نه کوي یا د خپل حکومت سره مرسته نه کوي که حکومت هر څومره خلې ځلې وکړي خو عام وګړي یا عام ولس یا پنګوال سوداګر دکانداران دا ټول کله دولت سره لاس یو نه کی یاد افغانۍ په دودولو کې دوی یو لبل سره مرسته ونی کیو صحیح اعظم ونی کی فکر نه کوم چې افغانۍ دی یوازې دولت په هلو ځل باندې په افغانستان کې دود شي زه چې څومره فکر کوم اوس هم زموږ افغانان هغه که په دولت کې دي یا د حکومت چارواکي دي که په لوړه رتبه باندې کار کوي یا په ټیټه رتبه باندې کار کوي عام وګړي او همداراز پانګوال دوی دې ته مایل نه دي یا په دې معنی باندې چې لا تر اوسه پورې داسې پوخ باور او اعتماد نه لري چې افغانۍ د رښتیا هم په لکه څنګه چې افغانۍ نوې را چاپ شوله او دومره ارزښت یې پیدا کړ دا دې همداسې پاتې شي یعنې معنا دا چې دوی په د بازار په برخه کې په افغانۍ باندې اعتماد نه لري لکه څومره چې په کالدار باندې دوی اعتماد کوي لکه څومره چې په نورو بهرنیو اثارو باندې په لویو لویو سوداګانو کې دوی اعتماد کوي زما په فکر باندې که چیرته یوازې د کوڅو په دوکانونو کې نه بلکې په لویو بازارونو کې افغانۍ د چلخت وړ وګرځي خلک په اعتماد او باور پیدا کړي نو هلته به بیا زموږ سوداګر او پانګوال هم په دې باندې پوه شي چې په بازار کې چې دوی ټوله سرمایه او پانګه هم دوي چې افغانۍ خپل ارزښت دومره زر له لاسه نه ورکوي یا د ورځې یا د ساتونو په بدلیدو را بدلیدو کې هغه خپل ارزښت له لاسه ورنه کړي
ډېر مننه خیبر صاحب صادق الله صاحب ستانه پوښتنه دا ده چې کچیر ته د یو هیواد خلک خپل کرنسی خپل روپی ونه کاری په خپل هیواد کې پاغه باندې راکړه ورکړه ونه کړی دغه خلک به د کومو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي
کله چې د هیواد وګړي خپل کرنسی ونه چلوي نو د اقتصاد له نظره د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې لومړی کومنګ او تاسو فکر وکړو د هر هیواد د وګړو عواید چې دی هغه د هغه کرنسی په اساس دی چې لکه څنګه چې د افغانانو عواید د دولت تفانه د افغانۍ په دغه کې دي معاشات چې دي او د عواید د تولیدات مقابل کې کوم روپۍ راځي هغه ټولې د افغانۍ باندې راځي لاسته نو که چېرته موږ افغانۍ دو زموږ پیسې چې دي دا ارزښت له لاسه ورکوي ځکه کله چې پیسې چالش پ پیدا نکی او رکوت حالات غوره کی نو د وګړو اقتصاد چي دا هم د رکوت سره مخامخ کیږي.
ډیر مننه سرک سیار فدا صاحب. خیبر ډګر ویلې چې افغانان د خپلو روپۍ یا د پولي واحد باندې بے باور دي چې د سینا لکه پتی رو کولونو کې چې افغان خپل ارزښت له لاسه ورکړه او په بوجو باندې خلکو بیا سوداګان نو د پاره بازار ته وړلې د افغانې د سینا چې دا د وسنۍ افغانې هم بے ارزښت شي. او دې دام ویلې چې په کلدار باندې خلک ځکه زیات باور کوي چې دا غي پښتوانه زیاته ده، یعنی هغه خپل ارزښت لاسه نه ورکړي. خو کومه څو تیرو کلونو ته وګورو کلدار هم خپل ارزښت زیات لاسه ورکړي دي، بیا ولې افغانان په خپل افغانۍ باندې ملان تړي او په دې باندې باور نه کوي چې کلدار باندې راکړه ورکړه کوي.
انوري صاحب، زه خپل دا خبره لکه ډیره زیاته کوم، زه هم که جمهور رئیس یې زمونږه که وزیر دی، دا په خپل اصلا د دې دولت په بقا باندې دوی باور نه لري. که چېرته دوی دا باور لرلې، هر هغه وزیر چې مثال دی دی و چې زما افغان ورور دلته په دغه کې سوځي، په دې سر ور کې سوځي، دم باید خپل کور راوړی وي. بل افغان بچی چې مثال دلته لستوندو سره مخ دی، هغه هم باید دلته راغلی وي. دا هېواد یې هېواد ګڼلی وي، د دې هېواد لپاره کار کولی. د هغه د جملې نه به یوه خبره دا هم وي چې دی به پخپله په افغانیت باندې، په خپل هیواد باندې، د خپل هیواد په بقا باندې دی باوري شوی وي. د خپل باور به تبلیغاتي لارې نه، د قلم دلارې نه، د میډیا دلارې نه، دا به په دې ولس کې رایج کړی وي. د خپل راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کولې. مثال یو وزیر دی، هغه راځي سودا کوي، یو رئیس دی، هغه راځي سودا په افغانۍ باندې کوي، بل مامور دی، هغه راځي سودا په افغانۍ باندې کوي. باور حاله زیاتېږي چې باوري منابع په کار باندې واچول شي، راکړه ورکړه چې ټوله په افغانۍ باندې شي. زما په خپله باور په دې باندې پیدا کېږي چې دا زما افغانۍ ده، زه باید راکړه ورکړه په افغانۍ باندې وکړم. خپله مې باور پیدا کېږي. نن مې ماش په افغانۍ باندې واغسه، باید افغانۍ د میاشتې تر اخره پورې زه وشلم. دا افغانۍ ده، زما په زړه کې خپل د دې محبت پیدا کیږي، د هیواد سره محبت پیدا کیږي. بل خبره دا ده چې د هیواد سره د چا محبت دی، د هیواد د اتباعو سره محبت پیدا کیږي، دغه سره د کرنسی سره محبت پیدا کیږي. الکه مخکې ډګر سیم په دې باندې خبره وکړه، دا کرنسی چې ده، مثال د افغانۍ د زمنګ د هویت سرګندوی ده. نو کومنګ د افغانۍ په چلخ کې منګه چوهانو نکو، نو دا په خپل زمنګ مینه د افغانۍ سره کمیږي. د دې چلخ لپاره موقع نه مسایديږي، او په خپل باندې د بے باورۍ زمنګ رامنځته کیږي، او په کلدار باندې زمنګ باور پیدا کیږي، او کلدار منګه چلو.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدو کو تر دې دمه زمون ګران میلمانو په دې باندې خبرې وکړې چې د هر هیواد آثار او اهمیت د هیواد د خلکو پورې تړاو لري. کچیرته دغه هیواد خلک په خپل خپل روپو ته اهمیت ورنکي، نو بهرنۍ نشي ورکولی. او افغانانو ته پکار دي چې خپل روپۍ په خپل وچلي، یعنی په افغانۍ ته ارزښت ورکړي، او خپل ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ باندې ترسره کړي. اوس دې ته راځو چې په افغانستان کې زیات بهرنۍ هیوادونه چې دي کمرستندویان دي، هغوی خپلو کارکوونکو ته په افغانستان کې په ډالرو او په نورو شیانو باندې معاشونه ورکوي. خپل قراردادونه چې څه دي، دا ټول په بهرنیو آثارو باندې ترسره کیږي. خیبر ډګر کې حالات دغه سیوینو، افغانۍ به څنګه وچلیږي؟
ما مخکې دې ټکي ته اشاره وکړه، تاسو ګورئ انوري صاحب چې په لویو مارکیټونو کې، په لویو سوداګانو کې، په لویو دغه مسایلو کې، هلته بیا افغانۍ نه د افغان دولت لپاره ارزښت لري، نه د عامو خلکو لپاره ارزښت لري. تاسو د شرکتونو او د بهرنیو موسسو او د نړیوالو هیوادونو یادونه وکړه، تر اوسه پورې چې تاسو به په کوم ریپورټونو کې ویلي، تاسو وګورئ چې لوی ارقام چې تاسو خیوي په امریکایي ډالرو باندې خیوي، که چېرته دا ارقام له اول سر نه، له هغه وخت نه چې افغاني بانک نوټونه نوي چاپ شول د دې نوي حکومت سره او بازار ته چلن لپاره وړاندې شول، په همغه وخت کې به همدغه نړیوالو په ملاتړ باندې بدوي د دغه مسالې ته به یو ژور فکر به کړی وای چې سر له اوس نه قراردادونه دلته په دې هیواد کې د پروژو د ترسره کولو لپاره کېږي، رغونیز کارونه یا نور پرمختګي کارونه کېږي، هغه به ټول په افغانۍ باندې ترسره شي. یو بل مسله دا هم ده، په نورو هیوادونو کې چې کله زموږ سوداګر او پانګوال هلته سودا کوي یا توکي اخلي او بیا افغانستان ته واردوي، هلته خو بیا دوی مجبور دي او اړ دي چې یا د هغه هیواد کرنسی وکاري او یا داسې نړیواله پیسې وکاري چې هغه په ټوله نړۍ کې هغه د اعتماد او د باور وړ وي، هغه ورته کار کړی د هغه خلکو، ځکه د خپل ملي هویت او د خپل کرنسی دغه حد تر رسولی ده. یوازې په دې باندې نه انوري صاحب، چې بهرنۍ موسسه د یو چاته معاش په ډالر باندې ورکوي، ما درته ویل چې د اول سر نه که چېرته دغه مسایل ته
په ژوره توګه باندې پام شوی وی، دا د دې معنی هم نه لري چې موږ د خپل هیواد کې د اقتصادي چارو کارپوهان نه لرل یا اقتصاد پوهان هم نه لرل. موږ ډېر تکړه تکړه او با استعداد او د وړتیا نه ډک خلک لرل په افغانستان کې. کله چې دې حکومت ډانچه هم را جوړېدل او خلک سره جرګه شروع، په هغې کې هم ډېر هوښیار او تکړه خلک ناست وو. دوی دې مسئلې ته ولې فکر نه کوو که حالات همداسې روان وي لکه دا اوس چې څه ډول دي؟ او د افغانیو په فکر کې څوک دومره نه دي. حتی یو ورکوټي ماشوم ته تاسو ووایئ چې لسګون د افغانۍ ورته ونیسه یا لسګون د کلدارو ورته ونیسه، هغه بیا هماغه کلدارو ته لاس اچوي خو ولې افغانۍ ته لاس نه اچوي؟ دا ملامتي اوس د چا شوله؟ دا زموږ باید د کلتور او د فرهنګ یوه برخه وګرځي. او په دغسې مسایلو کې موږ باید د نورو نه ډېر جدي واوسو. په هغه وخت کې چې موږ کله د افغانیت دعوا کوو، کله چې موږ د دې هېواد د اوسېدونکو دعوا کوو، په هر حال باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. انوري صاحب، هغه ګوته چې دولت ته وراوړي، ځکه چې دا د هغوی مکلفیت او مسؤلیت و چې باید دا کار یې ترسره کړی وی، هغومره ګوته بیا ولس ته نه وراوړي. خو اوس هم سر د وخت دی، اوس هم زموږ په هېواد کې د نړۍ نور هېوادونه چې دلته شته دي یا اوسېږي یا د دې نه وروسته د قراردادونو او د تړونونو په شکل کې پاتې کېږي، دوی که د افغانستان سره مرسته کوي، هغه پیسې چې دوی نقدي ډول باندې د افغانستان حکومت ته ورکوي یا دولت ته ورکوي، هغه خو بیر هغې نه له موږ سره باید د افغانیو په حساب کې حساب شي. هغه قراردادونه چې لوی قراردادونه د رغونیزو پروګرامونو یا د رغونیزو چارو د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې کیږي، هغه باید په افغانیو باندې ترسره شي. نو په دغه وخت کې به موږ نړیوال هم په دې قانع کړی شو چې زموږ افغانۍ ملي هویت دی، زموږ پولي واحد دی. که غواړئ چې موږ یې بېرته په اعتبار پیدا کړو او تاسې هم په اعتبار پیدا کوي، اعتماد پرې پیدا کوي، نو په همدغه افغانیو باندې ولې خپل مسایل نه کوي؟
مونږ وایو چې دلته بهرنیان تنخواګانې خپلو کارکوونکو ته په ډالر ورکوي یا په نورو اثارو باندې ورکوي، خو که مونږ خپلو دولتي دفترونو ته لاړ شو، هلته زیات رئیسان او مامورین په دې اخته وي چې په بازار کې سامان وسایل په کلدار والي او بیا په هماغه نرخ باندې په افغانیو باندې حساب کې هغې ته بیلونه جوړ کړي. که موږ بهرنیان په دې باندې ملامته کوو چې یاره دوی نه غواړي چې په افغانیو باندې راکړه ورکړه وکړي، خو زموږ خپله دولتي مامورین دوی ته خپله لاره نده هواره کړې د خپلو څو شخصي روپو دپاره، شخصي ګټو دپاره، چې که یو څه ګټه وکړي کلدارې ته یې مخه کړې او افغانۍ ته یې بالکل شا کړې ده. صادق سیار، ته پکې څه وې؟
انوري صاحب، داسې ده چې یو هغه نړیوال قراردادونه دي او نړیوالې پروژې دي او نړیوال امرستی دی چې هغه کې عموما په ټوله دنیا کې په نړیوال پولي واحد باندې کې چې هغه سټنډر واحد چې دی د لپاره ډالر دی. بل تاسو د معاشات خبره وکړه، زه فکر کوم چې هغه موسسات چې معاشات ورکوي دوی صرف په ډالر باندې د خی هور کوي، به افغانۍ زمنګ د افغانۍ د غر جوول او یاد دی او تارزخت ورکول دا په خارجيانو په سیاړن لري. دا صرف د افغان دولت او په دیولس پورې اړه لري. که افغان دولت غواړي دغه واردات چې مونږ د گاونډي هیوادونو نه کوو، نو که چېرته افغان حکومت د دې دپاره دلته په داخل کې دغسې منافع په کار واچوي، هغه زیربنایي پروژې په کار واچوي، استخراج وکړي په داخل کې، که چېرته زمونږ حکومت قوي شو او تولیدات هم ولرل، نو د خارجي اسعارو مخه نیول کېږي او د افغانۍ رواج رامنځته کېږي او افغانۍ به چالش هم زیاتېږي. بل دا سرحدي ولایت دی، کونړ دغه چې دي دا د پاکستان نه دي. بل دلته حکومت داسې یو کار هم نه دی کلی د افغانیو د رواجولو دپاره چې هغه خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. زه تا ته یو مثال هم، که چېرته یو قلم یو شاګرد اخلي په بازار کې، هغې قیمت مثال لس افغانۍ، او دی په کالدارو اخلي نو په پنځلس کالدار ورته ورکوي، خو که په لس افغانۍ دی چېرته واخلي نو د دې قیمت تقریبا اتلس کالدارو ته رسي. نو دلته دولت هم داسې میکانیزم نه دی جوړ کړی دوی دپاره د افغانۍ د چالش دپاره لار پیدا کړي او دغه مشکل د
زما پوښتنه دا وه چې خپله افغاني مامورین دولتي مامورین په دې بوخت دي چې د افغانۍ په ځای په کلداره باندې راکړه ورکړه وکړي، په هغې باندې په ارزانه لکه اوس یو قلم دی تا مثال ورکړ په لس کلدار یا اخلي، هغه بېرته په لس افغانۍ باندې حسابوي، آیا دوی خپل د افغانیو د نه چلښت لپاره کوشش نه کوي؟
دا ما درته ویل چې دلته بازار ته کتو کوری، بازار کې د مامور د پاره کله چې دسې د مثال هغه خکیل اړخونه چې شاروالی ده او نور خکیل اړخونه ده، هغوی دلته د افغانۍ دپاره کومه نرخ سازین ده، کله چې بازار کې د هغې د افغانۍ ریټ معلومي او د کالدارو مخه ونیول شي. یو شی په افغانۍ که کله اخلي هغه قیمته تمامېږي، په کالدارو اخلي هغه ارزانه تمامېږي.
فدا صاحب، ستانه هم همدغه پوښتنه ده، په دې اړه ته څه وایې چې آیا دولتي مامورین دې ته لار نه هواره کړي چې کلدار وچلېږي او د افغانۍ د چلښت مخه ونیول شي؟
د قراردادونو خبره وکړی شو، لکه قراردادونه مثال په افغانستان کې په ډالر باندې کېږي، هغه څوک چې قرارداد ورکوي د هغې د
خپل هیواد کرنسی چې دا مثال ډالر دی، څوک یې په یورو ورکوي، څوک یې په مثال په ډنمارک په روپو ورکوي، څوک یې د بل او څوک یې د بل. خو مشکل دلته په خپله بیرته افغان په خپل افغانو ته جوړ کړی دی. صحیح شوله، مثال زما زه د شرکت خاوند یم، مال قرارداد راکړل شول په ډالر، زه ورځم دا ډالر راخلم سرات ورکوم د افغانۍ کوم، افغانۍ راخلم په افغانۍ باندې جنس اخلم. هیڅ دکاندار د هیڅ شرکت والا د سیخ والا د سیمنٹ والا بل او بل ماته دانش ویل چې زه تاته په افغانۍ باندې جنس نه درکوم. دا د جزید افغانۍ د چلخ د پر موقع برابروم، زما مخې څوک نشي نیولې، خو ولې چې زه په خپل به د افغانۍ د چلخ مخه ډب کوم به څوک رااله او کولا ول نشي. دا د چیز مثال روپې مې افغانۍ کړلې ورته دکاندار نشي په افغانۍ باندې راخلم. ان دا صحیح ده که په ډالر باندې کرا دا چې یو څان اندازه په افغانۍ باندې تاثیرات ای وي خودوم رانه همدغه ډالر در واخل همدغه یورو در واخل به افغانۍ کې په افغانۍ باندې جنس واخل. بل ته د مامور خبره وکړه، مامور مثال یو شیخ لیک په لزر کالدار باندې یو شیخ لیک دغه بیل جوړی په افغانۍ باندې جوړی. دلته مشکل انوري صاحب دا چې په خپل دولت جوړ کړي دي، دولت په دې جوړ کړي چې شاروالی نه دورلی دکاندار ته دانی دی ویل چې وروره دولتي سړی دل راته، مامور دل راته، رئیس دل راته، عام سړی دل راته، ته به وروره جنس په کالدار باندې نه خرچې. د باندې دا خبره دل کړي وي افغان ته ویل وي مامورا رئیسا وزیرا د چلخ په وخت کې د جنس تاخستلو د کرنسی د راکړې ورکړې په وخت کې ستاره پاره پکار ده، د بل لپاره یاده یا نه ده ستاره پاره دا پکار ده چې ته په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي. مثال رئیس ورغه لزر کالدار یو شیخ دی، کالدار دکاندار ته ورکړي، دکاندار ورته وایي وروره زه افغانم، زما د هیواد کرنسی چې د افغانۍ ده زه کالدار د سره اخلم. نه یوه دا شوله چې د افغانۍ چلخ د پاره موقع برابره شوله. دویمه خبر دا ده هغه رئیس هغه مامور هغه بل سړی چې که د موسسې والا دی که د دولت والا دی غلا کوي د هغې غلا مخنیوی وشلو. شاروالی دا مثال بل ارګان دی، اگر دا وکړي په بازار کې دی وګرځي د دې لپاره تبلیغات وکړي او دا خبره دې متيقین کی چې د دین ورسته کچا مثال په کالدارو راکړه ورکړه وکړه دغه سزا ده، دغه جرم دی، دغه نه جرمانه ده. نو دغه مامور مخم پکې نیول کیږي، د فساد مخم پکې نیول کیږي، د غلا مخم پکې نیول کیږي او زمنن د افغاني چلخت پکې موقع برابرېږي.
دا صرف یو قصه یو ملګری راته کوله وی چې د ترنو اوریدونکو مونږه تر دې دمه دې خبرې ته راورسېدل چې د کالدارو د چلخت او د افغاني د نه چلخت کې خپل دولتي مامورین کا کړ دي او دغه خبره ته لار هواره کړی ده. خیبر ډګر خپل ځوانان څه مسولیت لري چې د افغاني او د چلخت لپاره مټي راون غاړي او افغاني دود کې په بازارونو؟
یو زموږ مسولیت ده د ځوانانو او د عامو خلکو، یو د دولت مسولیت ده. هغه مسولیت چې د دولت ده هغه بیا نه یوازې چې مسولیت لري، هغه مکلف هم دي چې هغه کار باید وکړي. او ځوانان موږ بار بار دا خبره کوو د تاریخ په اوږدو کې دا زموږ کلتوري اړیکې دي، فرهنګي اړیکې دي، زموږ د قومي اړیکې دي، زموږ د راشه درشه د خپلوي، د دې ټولو مسایلو ځکه چې دې کرخې اغه غړم پښتنې دي، دې غړم پښتنې دي، زموږ تګ راتګ اخوا ډیر زیات دی. نو یو علت هغه ستر علت هم همدا ده چې موږ پاکستان ته نږدې یو او بس مسله همدا ده چې دلته اوس هم په کونړ ولایت کې که نور ولایتونو کې افغاني دود ده، نو دلته په کونړ ولایت کې پاکستان کې ده هغوی ورته یو ارزښت ورکړی دی چې ولې هغوی دا کار نه کوي. یو خدا دی چې مخکې ما یاده کړه چې زمونږ خپل خلک ورته ارزښت نه ورکوي، اعتماد پې نه لري. بله مسله دا ده چې د ځوانانو مسله ده، موږ په دې باندې مقیده لرو. زموږ هیواد چې دی دا یو مصرفونکی هیواد دی، موږ هیڅ تولید نه لرو، موږ محصولات نه لرو. هغه محصولات او تولید چې موږ دلته په افغانستان کې اوس لرو هغه د افغانانو بس نه دی، نو موږ یې نورو هیوادونو ته صادرولی هم نشو. په هر حال باندې کله که موږ دغه اقتصادي وړتیا په ځان کې پیدا کړه، توان هم په ځان کې پیدا کړو، نو زموږ افغانۍ هم ورسره یو حد ته رسېدلی شي، یو ځای ته رسېدلی شي. اوس موږ فقط په همدې باندې خوشحاله یو چې زموږ افغانۍ چې ده د زیاتو بهرنیو اثارو په پرتله باندې لوړه ده او ارزښت یې زیات دی. په هر حال باندې د ځوانانو مسؤلیت همدا دی چې په دې برخه کې عامه پوهونه وکړي. عامه پوهونه موږ په بار بار باندې کړې ده او موږ د دې نه مایوسه کیږو هم نه چې موږ دا مبارزه کوو یا دا هلې ځلې کوو یا د دې د دودولو په برخه کې کار کوو. لا تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي خو مایوسه شوي هم نه یو. موږ به په قرار قرار باندې دغه مبارزه او دغه هلې ځلې به مخته وړو او خلکو ته په دې باندې قناعت ورکوو چې دا زموږ هیواد
افغانستان دی او زموږ ملي پولی واحد چې دی زموږ هغه زموږ ملي هویت چې دی هغه افغانۍ ده او باید د افغانۍ په دودولو کې موږ هلې ځلې وکړو. ځوانان انشاءالله اوس دغه برخې ته ډېره پاملرنې راوښتې ده ملي مسایلو ته غواړي په شعوري ډول باندې غواړي چې خپلو ملي مسایلو په خوندي ساتلو کې په ساتلو کې په پاللو کې دوی نورې هلې ځلې هم زیاتې کړي. زه په دې باور یم چې انشاءالله نه یوازې د کونړ ځوانان بلکې د هغه ولایتونو د ټول افغانستان کې د ټولو ولایتونو اوسیدونکو هلته چې د خپلې افغانۍ پر ځای باندې پردی پیسې کاروي یا دوی په بازار کې یا په راکړه ورکړه کې زما هیله همداره چې دغه احساس او روحیه راژوندۍ شي چې هغوی په خپله د دولت تر څنګ په خپله په دې کې هلې ځلې وکړي چې وروره بس نور افغانۍ د چلولو دپاره به مونږ ټول په شریکه باندې کار کوو.
صادق صاحب که مونږ د انقلاب نه وړاندې افغانستان ته وګورو او یا د انقلاب هغه چې روان په افغانستان کې هغې حالاتو ته وګورو نو په هغې وخت کې هیچ چا نه کلداره پیژندله نه روبل پیژنده نه تومن پیژنده هیڅ هم نه پیژندل او یوازې افغانۍ به یې چلوله یا افغانۍ باندې به یې راکړه ورکړه کوله. د هغې وخت حکومت داسې و چې که چېرته به چا سره کلداره ولیده یا د بل هیواد روپۍ به وله ویل دا جاسوس دی. د هغې اوس ولې دغسې کارونه نه کېږي؟ نو
انوړې صاحب یو خو د بین المللي د پولي واحدونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې رخ کېږي. بل د کالدارو خبره ده دلته په افغانستان کې او بیا په کونړ کې کالدار مارته ویل چې زمونږ ټول واردات چې دي په کالدارو باندې دي نه په افغانۍ دي نه په ډالر دي. مارته مخکې ویل چې دې کې چې دی 90% دولت مکلف دی ملامت دی. تاسو د کمیسیون یادونه وکړه دغه کمیسیون ته زه یوه طرحه وکړم د کونړ ولایت لپاره که یوه میاشت کې په اسدآباد په ښار کې چا کالداره ولیده بیا ماته ویې وه چې زه بیا جرم درکوم تاسو ته. دغه باید داسې یو حداقل د کمیسیون د داسې خلکو نه جوړ شوی چې دغه یو میکانیزم رامنځته کړي. د مارکیټینګ د لحاظه دا پروشګاه چې دي دا په دوه ډوله دي، یو پرچون دی او یو عمده پروشګاه دي. که چېرته دوی عمده پروشګاه چې دي که دوی ښاروالۍ د خپل تاثیر او د خپل کنټرول لاندې راولي او دوی کله چې په کالدارو یو شی اخلي که په هندي کالدار اخلي که دوی په ډالر اخلي که دوی په هر روپۍ اخلي، خو چې کله کونړ ته راځي نو په کونړ کې باید ښاروالۍ ورته یو کمیشن برابر کړی چې هغه په میاشتنی ډول قیمت کوي د کالدارو نه افغانۍ ته اړی، ځکه چې دلته هر شی معلوم دی. اوس غذایي مواد دي، تعمیراتي مواد دي، د دوی مختلف ډولونه دي. دا باید نرخګذاري په افغانۍ وشو په وخت کې د یوې میاشتې دپاره په دې کې بدلون نه راځي په نرخ کې. که چېرته د یوې میاشتې نه وروسته راشي باید کمیسیون په دې کې بیا نرخ وټاکي. دې دپاره ښاروالۍ باید کار وکړي.
صادق صاحب ستانه مننه. او اوس راځو فدا صاحب ته اخري پوښتنه ده، او کوم پیغام لري خلکو ته چې افغانۍ څنګه دود کې، ځوانان څه مسؤلیتونه لري په دې کې، دولت څه مسؤلیت لري، سوداګر څه مسؤلیت لري؟
انوری صاحب داسې خبره ده چې د یو لاس نه ټک نه خېږي که د چلښت دپاره یې خو یوه خبره دا ده. سیار صاحب خبره وکړله چې زمونږ واردات چې دا ټول د پاکستان نه دي. د ایران په اړه باندې مې دا هم اورېدلي دي چې کوم جنس نوی ایران ته راشي تر هغې بازار ته عرضه کوي نه وړاندې کوي نه تر څو پورې چې دوی باندې پوهان خپل نوم اخیستلی نه وي فارسي نوم. نو دا د ایرانیانو د خپل فرهنګ د خپل هېواد د خپل ولس سره مینه ده. دا په افغانانو کې دغه خبره دغه احساس راژوندی کول په کار دي چې افغانۍ زمونږ افغانۍ ده، دا زمونږ د هېواد ملي کرنسي ده. د دې د دودولو لپاره باید دولت هم هڅه وکړي هغه کومه طرحه کوم پلان چې دا دولت د افغانۍ د چلښ دپاره جوړ کړه، دا ځوانان د هغې دپاره عامه پوهاوی دي وکړي. دوکاندار ته دي وایي په ګاډي کې ناست یې ګاډي خلکو ته دي وایي چې ورو دا زمونږ افغانۍ ده، دا زمونږ ملي کرنسي ده، باید د دې د چلښ دپاره مونږ او تاسې هڅه وهاند وکړو. دویمه خبره دا ده چې دغه کوم شی د پاکستان نه راواردېږي، مثال په جنوبي ولایاتو کې د ایران نه راواردېږي، په شمالي کې د قرغزستان او ترکمنستان او د نورو هیوادونو نه راواردېږي. جنس راغه مثال قلم دی، یوه کالدار د قیمت دی، مثال دغه شانتې رتومن په حساب باندې دی. دلته دی ورله وسنجي، خیر د دوکاندار ګټه دی پکې وسنجي او د اخیستونکي مشکل دی پکې وسنجي. افغانۍ قیمت دی په هماغه کې دي. اوس ګور هر جنس چې ته ګورې په هغې باندې پاکستاني آر ای سی پی لیکلی قیمت دغه دی. نو که هغه مثال دغه ته ته ویې دوکاندار دی چې ورو په دې باندې آر ای سی دونه لیکلی دی، هغه ته دواره وایي چې ورو دا کالدار دی. ښه چې ورو کالدار دی خو ماته دغه افغانۍ قیمت هم د دې افغانۍ قیمت څو افغانۍ زه افغان یم په دې باندې افغانۍ
قیمت ولی تان دی غوسه هغه وای ورودار دولت کار دی حالدار دولت ته کمیشن نه دی ټاکلې دولت ته کمیشن ټاکلې یو کاټن دی په کاټن کې مثال پنځه واړه ډبی دي په ډبی کې مثال یو لس پاکټ دی د پاکټ قیمت معلومیږي د واړه ډبی معلومیږي د کاټن معلومیږي دا په افغاني باندې واړه بازار ته ارزه کا څه مشکل دی شاروالی دی ورته ودرې کې کسان دی پسې دوی کې ملي امنیت شلو مثال شاروالی شلو منګه ټول افغانان یو مشکل د ټولو یو دی ملت یو دی دغه ملي کرنسی د ټولو افغانانو ده د هر چا مسولیت دی دا د ځوان مسولیت هم جوړیږي دا د شاروالی مسولیت هم جوړیږي دا د ملي امنیت مسولیت هم جوړیږي د امنیتي ځواکونو هم جوړیږي
یعنی ټول خلک ټول افغانان مسؤل دي چې د افغانۍ په دودولو کې
د ټول افغانانو ولو کده دهقان دی ولو کده مامور دی ولو کده امیر دی وزیر دی افغان دی د افغان د نامونه نشي وتل دغه دایره نه نشي وتل په دې کې هر افغان راځي د هر نژاد ازبک تاجک ترکمن د ټول افغانانو کور دی او د دې کار د پاره چې یو ملي کار دی یو ملي هڅه ده ټولو ته باید مټي راون غاړو او دغه د چلخ د پاره کار
ډیر من نه فدا صاحب صادق سیار او خیبر ډګر ستاسو نه ډیر من نه